دیگر یا نصیب.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې موزنوریاس نوري هر کله کوم. د افغانستان مصالحه د ملي عالی شورا یو شمیر غړي چې نمونه د ارګ لخوا په نوي اعلان شوي لس کې دي پر لوړ پوړو حکومتي چارواکو انتقاد وکړ چې په تیرو کې هم د سولې فرصتونه رامنځته شوي خو ورڅخه سمه ګټه پورته نه کړی شوه. د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د ترکیب په اړه چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بل څه ډول چیلنجونو سره مخامخ وي د چارو له یو پوه سره غږېدلې و. دغه راست به دا هم واورئ چې د اروزګان د ولایت د مقام دروازه یو شمېر هغو لاریون کوونکو وتړله چې له څو ورځو راهیسې د اروزګان کندهار د لارې په تړلو په غوسه دي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
چارواکي وایي په زرګونو کسان د عاشورا د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. پاکستان وایي په جنوبي وزیرستان کې د افغان کډوالو تګ راتګ یې منع کړی دی. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن تر 15 میلیونو واوښتې. چارواکي وایي په کابل او ولایتونو کې د محرم د لسمې یا عاشورا ورځې مراسم لپاره یې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. په کابل کې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د همغږۍ د عالي کمیسیون مشر محمد اسلم شیوانن ازادي راډیو ته وویل
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر لوړ همت او د ولسي رضاکارانو ځواکونو په همکاري چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ د کابل په سطحه فعال دي امنیتي وضعیت کاملا کنټرول دی.
د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست 4000 کسان او 10000 ولسي رضاکاران یوازې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. پاکستان وی د جنوبی وزیرستان مرکز میرانشاه او د دغه شهر لمنو ته د افغان کډوالو تګ راتګ منع کړی دی. پاکستانی چارواکي وی د پریکړې د محرم د لسمې عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړی دی. پاکستان چې د فرقوي تاوتریخوالو پیښې پکې زیاتې کیږي هر کال د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره امنیتي تدابیر سختوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس میرانشاه ته د افغان کډوالو تګ راتګ د 2 ورځو په مخه منع شوی دی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي 15 وسله وال طالبان په قلیکا ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د ملي اردو ویان حشمت الله احمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې وسله وال طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله پلان کړی وي.
د دوی حمله د هوایي ځواک په ملاتړ د ملي اردو د اتل پرسونل لخوا شاندې کړی شوي. په نتیجه کې د طیب صابر د ډلې 5 تیرورست طالبان وژل شوي او په دغو ساحو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا د دوی 3 هم ویجاړې شوي دي.
په بل خبر کې د کونړ ولایت چارواکي وایي په مانګوي ولسوالۍ کې د امن نظم پر پولیسو د ماین چاودنه سوې ده. دغه ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند فرید الله دهقان سهار ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه پرون مازیګر د پولیسو پر یو ټانک سوې چې په نتیجه کې یو پولیس وژل سوی او دوه نور ټپیان سوې دي. د دې پیښې په اړه د دولت کوم مخالفي ډلې تبصره نه ده کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبت پیښې نن یکشنبه تر 15 میلیونو واوښتې. د خبري اژانسونو په حواله دغه وایرس مثبت پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. هندوستان چې د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ په سطحه په دویم قطار کې راځي. په 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس نږدې 8,001 مثبت پیښې ثبت کړي چې بې ساري ګڼل کیږي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د مړو شمېر تر 8,000 اوښتی دی. د بریتانیا او جرمنی په پلازمینو کې زرګونو خلکو د کورونا له کبله د لګېدلو بندیزونو پر ضد مظاهرې وکړې. د برلین په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 8,000 کسانو ګډون وکړ چې دا له 3 میاشتو وروسته په دې ښار کې تر ټولو ستره مظاهره وه. د لندن ښار په مرکزي چوک کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول سویو بندیزونو پر ضد د ازادۍ لپاره سره یو سی په نوم په لاریون کې زرګونو کسانو برخه واخیسته. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي نیولی دي. د مظاهرو ضد پولیسو د خلکو د حرکت د مخنیوي هڅه کوله او د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ د څناڅه اخوډه براپرونه هم ورکول سوي دي. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون کړی و چې ادعا کوي د کووینونس ناروغي یوه تبلیغاتي مسله او د کورونا وایرس توبه د خلکو د تیرېستلو تیوري ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لویزیانا او تکساس ایالتونو کې توپان ځپلې سیمې وکتلې. ټرمپ پرون ویل چې له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره دغو سیمو ته تللی دی. د راپورونو له مخې د لورا په نوم توپان د پنجشنبې په ورځ په تکساس او لویزیانا ایالتونو کې 14 تنه مړه کړي او زرګونه نور له اوبو او برېښنا بې برخې سوي دي. ډونالډ ټرمپ په اسیب ځپلو سیمو کې 2 ساعته تیر کړل. د انتخاباتي سیال جو بایډن ویلي چې که د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی سو له آسیب ځپلو سره به هر ډول مرسته وکړي.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا ځین نور خبرونه غوړی بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان مصالحه د ملي علي شورا یو شمیر غړي چې نمونه د ارګ لخوا په نوي اعلان شوي لیست کې د انتقاد د وبخینن د عاشورا مراسم ته په وینا کې انتقاد وکړ چې په تیر کې هم د سولې فرصتونه رامنځته شوي خو ورڅخه سمه ګټه نه ده پورته شوې. د افغانستان د مصالحه د ملي علي شورا ترکیب ته په پام هغه بل طالبانو سره د سولې په خبرو کې لڅ ډول چیلنجونو سره مخامخ وي.
مثلا فکری او عقیدوی لحاظ د طالبانو فکر او د دوی هغه عقیدوی طرز فکر دا هغه مستقیمه غټه مسله ده.
په دې اړه مو د چارو لوی او پوه سره مرکه کړې. د خوست دینی عالمان له ځایي چارواکو او امنیتي ادارو غواړي چې د ژوند خوندیتوب ته زیاته پاملرنه وکړي.
دا امنیتي او عدلي او قانونو د شتون سره سره پرته له محکمې نه دیوبېګونه اساس ترور او وژنه د انارشیم هم د رامنځته کېدو کولو معنا لري.
د اورزګان د ولایت د مقام دروازه یو شمیر هغولارون کوونکو وتړل چې له 2 ورځو راهیسې د اورزګان کندهار د لارې په تړلو په غوسه دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هند کې د کورونا وایروس ورځنۍ پیښې په بې ساري ډول زیاتې شوي او په ټوله نړۍ کې بیا د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 15 میلیونه واوښت. د خبرونې په 2 نیمه کې د ازادي راډیو د نور بستی اونیز خبرونه مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وازی اوریدلی شئ. لکه څنګه چې مخ په خبرونو کې مو اوریدل په کابل او ولایتونو کې د محرم د لسمې یا شورا مراسم پیل شوي او امنیتي چارواکي وایي چې دغو مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د عاشورا مراسمو ته د افغانستان د مصالحه د ملي علي شورا یو شمیر غړو چې نمونه د ارګ لخوا په نوي اعلان شوي لیست کې دي په خپل ویناو کې انتقاد وکړ چې په تیر کې هم د سولې فرصتونه رامنځته شوي خو حکومت ورڅخه سمه ګټه پورته نه کړه. نن د ویناوالو له ډلې یو هم د افغانستان د سولې د علي شورا پخوانی مشر کریم خلیلی او د غراز د اجرایی ریاست پخوانی مرستیال حاجی محمد محققو د نننۍ مراسمو ته د غراز نورو لوړپوړو مشرانو هم یو لړ څرګندونې کړې دي. د موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړې ده. زهیر مل د کابل سټډیو سره وصل دی. زهیر مل صاحب، معمولا په دغه سي مواردو یا په دغه سي مراسمو کې چارواکي یا ویناوال مختلفو د افغانستان مهمو مسلو ته اشاره کوي او په خپل ویناو کې هغه رابرسیره کوي. د کریم خلیلی او دغه راز حاجی محمد محقق په خپل ویناو کې چې نن د عاشورا مراسم ته وکړي د سولې په ارتباط مشخصه وویل.
نوری صاحب، دغه مذهبي مراسم کله یو واړخه پکې مذهبي برخه ته اشاره درلوده، خو سیاسيونو له وخت په ګټنی د روان فرصت او د سولې پر روان بهیر باندې هم خبرې درلودي. د افغانستان د سولې عالی شورا په خوانی رئیس کریم خلیلی چې دارګ لخوا د ملي روغې جوړې په نوم لړ کې، البته د غړیو په نوم لړ کې هم نوم راغله دی، دوه مهم موضوعات ته اشاره وکړه. یو په تیر کې د سولې لپاره جوړ شوي فرصتونه او اوس هم رامنځته شوي فرصتونه، هغه هغه یو یا خبر دا وکړه هغه مال چې د سول علي شورا رئیس طالبانو سره په بیا لا بیلو ځایونو کې وکتل غونډې وکړي او د سولې په برخه کې د بین الافغاني د خبرو د پایل لپاره یو اسانتیا رامنځته کړه چې هلمند ته اشاره وکړه چې د مولا حبت الله چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشر دی هغه ته د لیک نه وروسته دا توافق ترلاسه کړي چې په هلمند کې باید سره کینی. خو اما جمهور رئیس لدوی شل ورځې وخت وخت خو در حال کې چې لدی بحث دوه کاله تیریږي تر اوسه پورې د افغانستان حکومت دوی طلب بای کو نه وایي او بالاخره اوسنیو مسایلو ته هم اشاره درلوده چې اوس یو بل طلایي چانس د افغانستان د سولې په بهیر کې رامنځته شوی او باید ګټه ترې واخیستل شي. خو دا هم ویل چې سوله د شاتک په معنا نه ده او کچېر خلک اندېښنه ولري چې موږ به له طالبانو سره د سولې بهیر وروسته یو داسې وخت ورسیږو چې بیا به په افغانستان کې استبداد وي، ظلم به وسی، د خلکو حقوق به خوړل کیږي. دا په دې معنا نه ده. دوی ویل چې د سولې د اوسنی فرصت څخه ګټه وانخیستل شي نو لوی جفا به شي وستي حکومت او دواړه ټیمونو ته چې اوس په حکومت کې سره شریک دي. دوی ویل چې سولې بهیر ته د ټیمي آینه کو نه ونګوري بلکې په یو ملي دریز باندې ورده وګوري تر څو پرمختګ رامنځته شي او روانه وینه بهیدنه ودرېږي. ویناوال بل هم محمد محقق چې د فاطمه زهرا په مسجد کې ګڼو شیعه میشتو ته په چالت و وینا کول هغه بیا د سولې په بهیر کې نوري صاحب دوه نظریات مطرح کړل. هغه د سولې لپاره سری کرخې د یاد کړي چې یو د افغانستان اسلامي جمهوریت یاد کړ او بل د افغانستان اساسي قانون یاد کړ چې د سولې په بهیر کې په دې ډول په دې دواړو باندې هیڅ ډول معامله ونشي. خو د اساسي قانون په برخه کې ویل چې دلته تعدیل راتلی شي اما د خلکو حقوق او د افغانستان اسلامي جمهوریت قابل د معاملې نه دی هر ډول په هر برخه کې د دینه البته دفاع وکي او دا څرګندونی بیا خپل د شیر محمد عباس ثانیگزی چې د طالبان لخوا د مذاکراتي پلاوي رئیس ټاکل شوی هغه ته په جواب کې چې هغه پروسی کوي ویلي دي چې پراتون کې خبرو کې به د افغانستان په نظام باندې یا د سولې په خبرو کې به پراتون کې نظام باندې هم بحث وشي.
بلې زهری مل صاحب دواړه ویناوال د افغانستان د ملي مصالحې د ملي عالی شورا غړي دي. هغه لس چې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا تیر ورځ دی یو فرمان په ترڅ کې اعلان شو تر اوسه پورې مو کوم عکس العمل درلودلی دی د افغانستان د مصالحې د ملي عالی شورا د مشر لوري چې آیا دوی لپاره دغه لست منلو دی کنه؟
یو شمیر سرچینی چې سپیدار یا کزو احمد ملي روغې جوړې علي شورا چې ورته وسوایا هغه ته نږدې دی هغه وایي چې دوی عکس العمل لري پر دې لست باندې چې هغه شاید یو شمیر برخه کې عدم رضایت وي. خو ښکارا اوس د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزی عکس العمل رسنیو تر څرګند شوی دی. هغه ویل دی یو فرد په توګه باندې د افغانستان د سولې روان بهیر څخه ملاتړ کوي خو په دې برخه کې به د هیڅ دولتي تشکیل برخه ونه اوسي. هدف همدغه نوملړ ته دی چې تیر شپار خپور کړه او ښاغلی کرزی د سیاسي شخصیتونو په لړ کې د دې شورا غړیتوب یو ورته ور کړی دی. د ملي مصالحې علي شورا هم ویلي چې تر لنډ وخته پورې یعنی وړاندې چې مال دوی سره خبرې وکړي ویل چې په لنډ وخت کې به دوی خپل خبرګون خوایي د غنوم لړ په اړه باندې یو شمیر مسایل شته چې هغه قابل د بحث دي او شاید عکس العملونه ولري.
بله زهید مر صاحب، لدین معلومیږي چې د ارګ او د سپیدار مانیج کورتو ایو د افغانستان د مصالحې د ملي علي شورا د مشر ترمنځ د دغه لیست په اړه تر اوسه پورې کوم هماهنګي نه ده شوې چې ارګ اعلانوي، یعنی تاسو له خبرو داسې ښکاري چې دوی عکس العمل خي.
بله بله ښکاري چې په لنډو شیبو کې هم تر راتلونکو یو ساعته پورې به د ملي روغې جوړې شورا خپل دریځ د دغه نوملاړ په اړه باندې مشخص کړي او په ځانګړي ډول باندې په یو شمیر برخو کې به ملاحظې ولري.
بلې امید ظاهر مله تاسو نه مننه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دی او فرمان د صادرولو لارې د عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. د فرمان سره سم چې ارق پور کړی دی په شورا کې نه میرمنې هم شامل دي. د شورا یو شمیر غړي دولتي او یو شمیر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان د ولسمشر مرستیالان د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. اسمت سروان د شورا د غړو د اعلان په اړه د چارو له نظر خاون آصف ننګ سره مرکه او لومړی ورته ویلي چې د دې شورا د غړو د نومونو اعلان څومره اهمیت لري.
ما په نظر د هغه سپارل شوي او اساسي وظیفو چې دغه شورا ته سپارل شوي دي درې وظیفې د دې لحاظه د ترکیب لحاظه یو جامع ترکیب ده تقریبا، یعنی مذهبي شمولیت شته، جهادي شمولیت شته، دیموکراتان شته، دینی منورین پکې شته، قومي ژبني ترکیب پکې څه او بلدار شي دولتي صلاحيت دار ارخم پکې شامل ده. نو د ترکیب لپاره ډیر څه ده، هغه وظایف چې ورته سپارل شوی دي ځینې خو یې ډیر اسانه دي چې په اسانه ترلاسه کیږي، لکه د مجمع عمومي رامنځته کول چې په هغه کې یو نه کټګوري خلک ورته ویلي دي چې تبره ټولوي یو هفته وخت ورکړي، او هغه وظایف چې دایمي دي لږې بعضې یې چالش زادي، مثلا د سولې په اړه اجماع رامنځته کول البته ملي او نړیواله کچه، او بله د سولې بهیر په مخ وړل چې دا هم له جنجالونو ډک ده، یعنی تنه داسې مسالې چې ځینې د سولې د مصالحې لپاره د سولې لپاره ډېر زیات سخت مزلونه شته، یعنی ډېر درانه مزلونه شته، مثلا د سولې مذاکرات، د هغوی اجنډاوي، حاد مسایل، نرم مسایل، هغه مسایل چې په اصطلاح فزیکي اړخ لري، شروط شرطونه، هغه شرایط او شروط چې معنوي اړخ لري، مثلا دا د فزیکي اړخوا د بندیانو رهایي ده او څه داسې اسانه مسلې دي، مثلا معنوي مسلې هم شته، یعنې ځینې وختو کې به د شورا له سخت مسلې سره مهمه کېږي، مثلا د فکري ناتوافقیو په برخه کې کار کول په مخ تلل، که مثلا دیموکراتیک ارزښتونه چالنج کېږي او داسې ډېرې مسلې دي، یعنی د دې شورا د مصالحې په مخ کې درانه مزلونه هم شته، اسانه مزلونه هم شته.
اوس نو د خبرو لور ته یو لوی پرمختګ دا ګڼلی شو، او د مذاکراتو نوبت دی، په مذاکراتو کې به لوی ستونزه څه وي؟
موږ په نظر باندې دوه برخې بحث ده په اصطلاح په اصولي لحاظه، یو هغه مستقیمې معنی دي چې د هغې رفع کول به وي، او یو به غیر مستقیمې معنی وي چې د هغوی لپاره به کار کول وي. مثلا مستقیمې معنی چې دي د سولې لپاره، هغه هم د مصالحې لپاره یو چالش ده، مثلا فکري او عقیدوي لحاظ د طالبانو فکر او د دوی هغه عقیدوي طرز فکر، دا هغه مستقیمه غټه مسله ده چې دیموکراتیک اصول سره ده، موږ دغه په اصطلاح رنګینې نړۍ سره د متضاد دي. جنگ چې د پخپل چې دا اوس تاکید پی کېږي دوام او دا که جګړه نه وي خو طالب هم نشته، د دې ختمول دا مستقیمه معنی ده. مخامخ کېدل له حکومت سره لکه د طالبانو لارخه چې دوی مخامخ شوي نه دي دولت، دا چې تعجیزي شروط کړي دا بله معنی ده، مثلا دا د جګړې لپاره ایدیولوژیک توجیه چې د طالبانو لخوا وجود لري چې دا دوی جنگ ته جهاد وایي، د دې استقبال او له دې سره پر مخ تلل چې دوی اخته ورکي، او دا د منګه د ارزښتونو طرف چې ده، چې دا په شل کاله کې کوم ارزښتونه لاسته راوړیم دي، تعلیم ده، دیموکراسي ده، پرمختګونه دي، د دغو منل په طالب باندې دا هغه سخت مستقیمه معنی دي.
د چارو د نظر خاون آصف ننګو چې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د ترکیب په اړه خپل نظر سره شریک او دا چې دغه ترکیب به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له څه ډول چیلنجونو سره مخامخ وي، د سولې خبرې که په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وړاندې اورې چې د ورزګان د ولایت مقام دروازه یو شمیر لارونکون کوچې له څو ورځو راهیسې د ورزګان کندهار د لارې پر تړلو په غوسه دي تړلې ده، او د خوست دیني عالمانو له اندېښنو به هم خبر شي چې د خپل ژوند خوندیتوب ته ډېر اندېښنه لري. خو اوس اقتصادي خبرونه خان محمد سین وړاندې کوي.
سکل به د کندهار ولایت د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله 10% زیات شي. د افغانستان د کرنې، مالداری او اوبو لګونې وزارت ویاند اکبر رستمی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سکل به د دغه ولایت د انارو حاصلات 190,000 ټنو ته ورسیږي. د ښاغلي رستمی د معلوماتو له مخې تیر کال د کندهار د انارو حاصلات څه باندې 180,000 ټنه وو. د افغانستان د کرنې او مالداری او اوبو لګونې وزارت وایي د دغه ولایت د انارو د حاصلاتو د زیاتېدو لامل د انارو د نوو باغونو جوړول، د باغونو پالل او د نباتي آفتونو پر ضد مؤثره مبارزه ده. خو د کندهار باغلرون کې وای ک د میوه لپاره سړی خونی ولري او صادرات ته زمينه برابر شي دوی به نور هم و هسیږي چې د انارو د حاصلاتو زیاتولو ته هلي ځلې پراخ کړي. د افغانستان انار تر ډیره ځایه پاکستان، هندوستان، عربي هیوادونه او نورو ته صادریږي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ بزګرانو د کوکنارو پر ځای د پنبې کښت ته مخه کړې ده. د افغانستان د کرنې، مالداری او اوبو لګونې وزارت وایي چې په چاربرجک ولسوالۍ کې د پنبې کښت پراختیا موندلې، حاصلات هم ښه شوي او ورو ورو به د کوکنارو د کښت ځای ونیسي. د دغه وزارت مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل اوس د چاربرجک ولسوالۍ په مورینګي، پدګي، خجو او یو شمېر نورو سیمو کې پنبه کرل کیږي او د دوی په خبره ښه حاصلات به هم ورکړي. دغه وزارت دا هم وایي په لسو ولایتونو هرات، سرپل، کندوز، بلخ، ننګرهار، تخار، سمنګان، جوزجان، بغلان او هلمند کې د پنبې د کروندو 1500 نمایشي ساحې جوړې شوي او له بزګرو سره به مرستې وشي چې د پنبې کښته نور هم مخه کړي. دغه وزارت وایي د هیواد په کچه هلمند هغه ولایت دی چې پنبه پکې ډیره کرل کیږي او تر ډیره ځایه پاکستان ته صادریږي.
د ازادي رادیو لپی یو سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونو ته دوام ورکړو، یو نړیواله موضوع په هند کې د کورونا وایروس ورځنۍ پیښې په بېساري ډول زیاتې شوې. چارواکو نن د نږدې 9000 مثبت پیښو د کورونا خبر ورکړی دی. له دې سره په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر نن له 15 میلیون وګړو واوښت. اسدالله لودی نور جزئیات اوروي.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې لا هم په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 15 میلیونو کم ښیي، خو خبري اژانسونه ورسره یوه خوله نه دي. د رویټرز او فرانس پریس نننی ارقام ښیي چې په ټوله نړۍ کې د هغو کسانو شمیر له 15 میلیونو ختلی چې په کورونا ویروس اخته شوي. په ویروس د اخته شوو کسانو د مړینې کچه هم څه باندې 340000 ته رسېدلې. په نړۍ کې دویمه درجه ګڼ نفوسه هیواد هند تازه د کورونا د زیاتوالي له ګواښ سره مخامخ شوی. دغلته نن د اګست په 1 روغتیا وزارت وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې یې 88,001 پیښې ثبت کړي چې دې برخه کې یې نوی ریکارډ جوړ کړی. له دې وړاندې امریکا په ورځنۍ کچه د کورونا ویروس د پیښو د ډیروالي ریکارډ درلود. د کورونا ویروس د شمیرو د زیاتوالي له اړخه امریکا، برازیل او هند لومړی، دویم او دریم ځای لري. د هند حکومت د پیښو له زیاتوالي سره د هغه پروګرام د غځولو اعلان ته چمتووالی نیسي چې له مخې یې د دې وبا له کبله اقتصادي زیانمنو شوو سره مرسته کیږي. په جنوبي کوریا کې هم دا 18مه ورځ ده چې له 100 ډیرې پیښې ثبتیږي. دغلته نن د 299 پیښو راپور ورکړل شوی چې یو څه زیاتوالی ښیي. دغه هیواد د اګست په 28مه د دویم ځل لپاره د خپل منځي واټن تګلاره اعلان کړه. جنوبي کوریا کې کلیساوې، کلبونه، سرپټي لوبغالي او ډیر ښوونځي له مخکې تړل شوي او په عامه ځایونو کې د ماسک تړنه جبري شوې ده. په استرالیا کې هم د کورونا ورځنۍ پیښې زیاتې شوي او د 1 شنبې په ورځ پکې د 114 هغو خبر ورکړل شو. دغلته ویکتوریا ښار د پیښو له زیاتوالي سره مخامخ دی، خو پلازمینه ملبورن کې بیا له مخکې د 6 اونیو ټول بندیز اعلان شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروزګان ولایت د مقام دروازه یو شمېر هغو لاروونکوونکو تړلې چې له 4 ورځو راهیسې د اروزګان کندهار د لارې په تړلو په غوسه دي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال هم دا شېبه شریف الله شرافت راسره وصل دی. شرافت صاحب، څه وخت د دروازه وتړل شوله او لاروونکوونکي څه وایي، ولې پر چارواکو په غوسه دي؟
ډېره زیاته مننه کوم نورې صاحب. د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاچی لتیری وی ونی رئیس سلوالو طالبانو د ملکی خد دولتي کسان ترڅنګ د ملکی خلکو پر مخ هم وتړل. د غلان د پدې خاطر وتړل سوچ روزګان خوراکي توکي به هي اسمان ته وخته روان ناروغانو په دغه ولایت کې تاور کړ. نن سهار تقریبا 10 بجې د روزګان کندهار لري موټر چلوونکو او کی موټر غټو موټر چلوونکو او کښنی موټر چلوونکو او د غراز د ترنګ کوټ شار وسیدم خپل موټر راوسته د ولایت مقام په دروازه کې ودرول. د اوسې د ساس سره خبرې کوم پیلن د ولایت مقام په دروازه کې اعتراض کوونکې د ولایت مقام مخې ته ولاړ دی او دروازه تړلې ده. دی وای تر هغه به لار خلاص نه کړی تر سوچ د ورزګان کندهار لوی لار چی لچیرو څلو کلو نه راځي سخت نام نه ده او دغه راز اوس لچیری ویونی راځي خپل طالبانو د ملکی خلکو پر مخه متړل ورته خلاص سوي نیوی او چای نیوی خوړل سوي
طالبانو څه ویلی ولې دلار تړلې ده
شغل نوری صاحب موږ چې وسلوالو طالبانو د ویان کاری څه کوم دي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان مات کوي د دې سره خبرې کړې دي هم د غاری تړل کې ده ته د وی خلا ملیونه تر اوسه پورې نه دغه کړی ولی د غلار چې د ورګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د سیمه تیر حیثیت لري ځکه دغه ولایت ټول ولسوالي لري هم د څلورو کلونو رئیس تړلې دي د غلار هم دغه د وسو تړل سوچ کوو ځګر لایت کې اوس مال چې د ادوال سره مش خبري کولې د وی دریل کړه به غوړي 800 یا 900 غانی قیمت وو د غراز هر څه چې څو چندل ورسېږي د ناروغانو لار نه څه چې پر ځکه کوم پلاټ څه ذکر کوټ ولایت لري وختوم کې هغه امکانات نشته نو ځکه دلته په ډیر بد حالات کې دی او دغه مجبور قانوني د صبر کاڅه ډکه سوچي د ولایت مقام درنه و تړل هم دا اوس ټول موټر کتاب د ولایت مقام مخې ته ولاړ دی او چارواکي اجازه نور کوي چې ولایت مقام ته داخل شي دا لږه پر داسې محل تړل کیږي چې اوس تاسو ورزګان ولایت لپاره نوې ټاکل شوی والی چې راځي او هغه بل مخکنی والی چې بقلن ماموریت پای ته ورسولي اوس والی راځي نو د همدې په خبرګون کې ترتوي چې دغه یو ځل د ورزګان افدار د لارې غو مخري بیا دی ورسره ورګه راځي
بل کور ودان لترین کوټه ازادي رادیو خبري ال شریف الله شرافت له تاسو سره به هم تماس ونیسو او د ورستي وضعیت په اړه به اوریدونکو ته معلومات ورکړي د خوست دینی عالمانو په یوه ناسته کې بیا له ځای چارواکو او امنیتي ادارو وغوښتل چې د دوی د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي دینی عالمانو دا هم وغوښتل چې مسؤل ادارې د هغه کسان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري چې دینی عالمان د حملو لپاره په نخښه کوي له خوست د ازادي رادیو خبري ال نجیب الله ال خیل پر رپورټ لري
په خوست کې دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د دوی د ژوند خوندیتوب او هغوی ته د دینی علومو د تدریس لپاره آرام او مناسب شرایط برابر کړي د شنبه په ورځ د خوست د بیلابیلو سیمو دینی عالمانو او یو شمیر قومي مخورو خپل یادې غوښتنې په یو غونډه کې د خوست لوالي او نور ملکی او پوځي مسؤلینو سره شریک کړي دینی عالم شیخ مولوی عبدالرحمن په غونډه کې ول د اسلام د پیغمبر میراث تقسیم دی د خوست لوالي غوښتل چې ولسمشر دا پیغام ورسوي چې کله 15000 بنديان خوش کړل نو دا 300 بنديان دي هم خوشي کی تر سو بین الافغانی خبراتو ته لاره خلاص شي
د پیغمبر میراث تقسیم ده څوک دې عیني په لاره چولې دي څوک دې سیاست په لاره چولې څوک دې جهاد په لاره چولې ځکه مخکې دې مدرسې په لاره چولې هم دې کار ته نه دی هم دې رئیس جمهور ته خبر ورسوا تو خدای والی سے اے ولوسلو قومونو
دینی عالمانو غونډې ته د دوی د اعتراضیه ناستې 15 ماده یې پریکړلې کوم ولوست چې په هغه کې لري افغان حکومت څخه د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه شوی و مولوی محمد اکبر چې د ناست پریکړلې کولوس په کیراغلی چې د نافذه قوانینو پرانا کې هر کس د آرام ژوندانه حق لري چې د دا ډول شرایطو برابرول د حکومت دنده جوړیږي
هر دین عالم تا کوون کای او عام مسلمان دی هواج تبع په هیڅ حق لري چې فازان فازان کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي او دا ثابت نه پاتې هیڅ څه هم نشي ترې تل کولای په هواج کې د ټول قانون او په ځانګړي ډول د امنیتي او عدلي قانون د شتون سره سره پرادر محکمې نه دیوبې ګنا کا سرور او وزن نه رشید هم درمانته کېدو کولو معنا لري
بلوری ته د خوست چارواکو دینی عالمانو ته ډاډ ورکړ چې د هغوی ژوند خوندیتوب او د هغوی د ستونزو درسیدو لپاره به لازم اقدامات وکړي د خوست د والی ویان طالب منګل دینی عالمانو سره د ځایي چارواکو د ناست په باب وویل
خوست والی خغلی محمد صدیق پټمن او علما کرامو سره په لیدنه کې د هیواد په جوړونه سولې او من راوستو کې د دوی رول مهم وباله او ویل چې ولایتي دربه د دوی د حقونو په ورکړه او د امنیت په تامین کې لمړیتوبونه په ګوته او له علما کرامو سره په مشوره به له قانون سره سم د دوی وړاندیزونو ستونزو او غوښتنو ته رسیدنه کیږي
د خوست چارواکو د دې ولایت له دینی عالمانو وغوښتل چې د امنیت په خوندیتوب د امن پر راوستو د هیواد په جوړونه او د ولسی اول پټنګخ کې حادثه وکړي چارواکو زیاته کړه دینی عالمان د افغانستان کې د راوانو ناخوالو په مخنیوي کې خپل کوخونه تر پخوا ډیر کی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد متحقق لوګر لیکلی باید نور د سولې د راتګ لپاره پلمې ونه لټول شي، باید اور بند وشي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی چې راځئ د سولې غږ د ولس لپاره د ولس په ژبه په رښتینې معنا بدرګه کړو ترڅو د واقعي سولې څښتنان شو. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلین لیکلی په افغانستان کې تر بل هر وخت جنگ زیاد زور اخیسته، حکومت باید طالبان و پاتی بندیان خوش کرد چه دسول خبری جر پیل شی. دو ساسو پیغامونه چه در افغان بیسی مات سوات لشمیری لاری مراسته ولی کور موادان پیغامونه تل راسته و یا موگی هم تل در تا بخبرونه که لیگه
در اخبرونه دو همه نمائی تا ورسیدو وراند ده خزول پارده ازادی را